व्यू 360 में पाकिस्तान में गंदम की बेहतरीन फसल पर किसान खुशी मनाने की बजाय एहतजाज क्यों कर रहे हैं?
6 महीने की मेहनत का मुआवजा न देना मैं समझो इत्यादि की बात।
क्या ये एहतजाज किसान दोस्त पॉलिसीज की वजह बन सकेगा? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चंद रोज पहले पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस साल गंदम की बम्पर क्रॉप होने की खुशखबरी दिए जाने के बावजूद पंजाब में किसान हुकूमत की गंदम की खरीदारी से मुतालिक पॉलिसी से नाखुश हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सरकारी अंदाजों के मुताबिक गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल की नस्बत 5% ज्यादा रहेगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से पंजाब के किसानों से उनकी फसल की खरीदारी में ताखीर, इसकी कीमत और दीगर फैसलों पर किसान परेशान और नाखुश हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का कहना है कि उसके पास ना तो गंदम खरीदने के लिए रकम है और ना ही गंदम को जखीरा करने के लिए गोदाम। किसानों का मौकफ है कि उन्होंने हुकूमत की हौसला अफजाई की वजह से पहले से ज्यादा गंदम लगाई, जिसका नतीजा ज्यादा पैदावार है, लेकिन अब गंदम खरीदी नहीं जा रही। कुछ माहरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस साल भी गंदम की शॉर्टेज हो सकती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में गंदम की अच्छी फसल होने के बावजूद मुल्क को इस कमी का खदशा है? आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं लाहौर। जियाउर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि जो पंजाब में एहतजाज हो रहा है किसानों की तरफ से, उस पर क्या सूरत हाल है। जिया, क्या एहतजाज पे अपडेट क्या है? कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, उसके बाद कहा गया कि छोड़ दिया गया है किसानों को, अपडेट क्या है इस पर?
देखिए असद, जो गंदम की सूरत हाल है ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मुल्क भर में इसकी सूरत हाल जो है वो खासी बिगड़ी हुई है, जिसकी अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो ये एक हुकूमत की नाकस हिकमत अमली नजर आती है, क्योंकि हुकूमत ने कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई। जब हमने फूड सिक्योरिटी जो है माहरीन से बात की, कहना था कि अगर हुकूमत हिकमत अमली बनाती तो ना किसान एहतजाज करते और हुकूमत के पास भी जो है अगर वो पैसे को बंदोबस्त वक्त पे कर लेती तो गंदम को खरीदा जा सकता था। किसान जो है सारी सूरत हाल के ऊपर परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं। कल पंजाब भर में किसानों की जो मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की खरीदारी ना शुरू किए जाने पर और जो स्पॉट प्राइस फिक्स की गई थी वो उस पर मुकर्रर खरीद ना होने पर जो एहतजाज किया, जिस पर पंजाब भर से तकरीबन कोई 50 के करीब किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनको मुजाकरात के बाद गुज़िश्ता रात जो है वो रात में रिहा कर दिया गया। इनका और हुकूमत के दरमियान मुजाकरात हुए कि हुकूमत अपनी पॉलिसी के ऊपर अस्सी दिनों गौर करेगी और उसके बाद इसका जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया गंदम की खरीदारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। जो गंदम का मसला है वो मुल्क भर में यूं भी बढ़ता जा रहा है। 3900 रुपए फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की हुकूमत पंजाब ने, इसी तरह सिंध हुकूमत ने मुकर्रर की 4000 रुपए फी मन, लेकिन दोनों हुकूमतें जो है अभी इन मुकर्रर करदा जो कीमतें हैं उस पर गंदम नहीं खरीद रहे। पंजाब में जो मार्केट है वो 3200 रुपए फी मन से लेकर 3600 रुपए फी मन के हिसाब से जो जखीरा अंदोज हैं वो खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने तो अभी खरीदारी ही शुरू नहीं की है। किसान ये कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रोज जो गुज़िश्ता साल जो कीमत थी कम से कम उसके ऊपर तो खरीदे, इसके ऊपर भी नुकसान हो रहा है और किसानों को अभी तक बारदाना यानी कि जिस गंदम में जिस गंदम बोरी में बंद किया जाता है बैग में उसको बारदाना कहा जाता है तो वो उसकी भी अभी तक टीम नहीं शुरू हुई, तो लिहाजा किसान बहुत ज्यादा परेशान है और वो हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर भी जो है वो सख्त नाला है। साथ साथ जो ज़राई माहरीन है वो भी हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के ऊपर असर नौ जायजा लिया तो आइंदा साल जो है वो किसान मजीद मुश्किल में आ जाएगा और किसान जो है वो
किसान के लिए अगले साल में भी मुश्किलात हो सकती हैं और रकबा जो है वो कम हो सकता है गंदम की काश का। बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमें अपडेट कर रहे थे किसानों के एहतजाज के हवाले से। पाकिस्तान में गंदम का आटा रोजाना की खुराक का हिस्सा है, जहां मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक औसतन हर शख्स साल में 125 किलो के लगभग गंदम इस्तेमाल करता है। आदाद शुमार जमा करने वाले एक इदारे स्टैटिस्टा के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2023 के लिए गंदम की मजमुई खपत 2,60,00,000 टन थी, जबकि मुल्क में पैदा होने वाली गंदम पाकिस्तानी हुकूमत के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2,20,00,000 टन थी। इस्लामाबाद इस माली साल में अब तक सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 34,00,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद कर चुका है, जिसकी लागत तकरीबन $1 अरब बनती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार होने की तवक्को है, लेकिन इसके बावजूद किसान परेशान है। इजाफी पैदावार के बाद भी मुल्क में गंदम का बहरान क्यों जन्म लेता है और किसानों की परेशानी को कैसे कम किया जा सकता है? जियाउर रहमान ने इस हवाले से एक रिपोर्ट बनाई।
पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में खेतों पर इन दिनों सुनहरी रंग की बहार है। اس سونے جیسے رنگ اور پیداوار کو دیکھ کر کسان خوش تو ہوتا ہے لیکن جلد ہی اس کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے۔ انہی کسانوں میں سے ایک 55 سالہ محمد شبیر ہیں جو روز اپنے ہاتھوں سے اگائی فصل کو دیکھتے ہیں اور اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔
قدم نہیں نا کاٹے، ریٹ نہیں مل رہا، ریٹ ملے گا تو قدم کاٹیں گے نا۔ سب اجائی کی نا یہی سوچا تھا نا کہ اچھا دام ملے گا، اچھی فصل ہوگی، اچھی مطلب کہ پھر جو خرچہ تھا وہ بھی کھاد ہوگی، جو بھی بیج تھا سارا مہنگا ڈالا کہ اس لیے کہ اچھا دام ملے گا۔ تو دام یہ دیکھ لو سر سامنے آپ، کیا دام ہے سب جب بیج تھے کہ وہ بیج میں نے اس 7 سال کا 40 کلو ڈالا اس میں، تو اب 250 کا 40 کلو ہے۔
پاکستان میں صوبہ سندھ میں ایک من گندم کی سرکاری قیمت 4000 روپے جبکہ صوبہ پنجاب میں اس کی قیمت 3900 روپے ہے، جس پر محمد شبیر اور اس جیسے دیگر کسان ناخوش ہیں۔
گندم پچھلے سال سے 3900 سے ابھی 3900، اگلے سال بس وہی بنے گا جو آگے بنتا ہے، وہی گندم نہیں ملے گی نہیں، کھانے والے کو ملے گی نہیں، کیا کرے گا پھر، وہی غریب کو مال وہی مال ہے، ابھی بھی مار پڑ رہی ہے پھر بھی مار پڑے گی۔
اگر خرچوں کا ایوریج نکالیں تو گندم کا ریٹ نکالیں تو ہمیں پر ایکڑ 10000 روپیہ نقصان ہو رہا ہے۔ وقتی طور پہ تو ہم یہ نقصان برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے جو یہ کر رہے ہیں ہمیں منظور ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم آتے وقت میں ہم گندم نہیں لگائیں گے۔ جب ہم گندم کاشت نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے ملک کے اندر گندم کی کافی بحران پیدا ہوگا۔
زرعی ماہرین سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بر وقت گندم کی درآمد نہیں روکی، جس کی وجہ سے ملک کا کسان تو نقصان اٹھا رہا ہے، البتہ اس کا فائدہ ذخیرہ اندوزوں کو ہو سکتا ہے۔
آلریڈی ہمارے پاس کچھ جو ہے آپ کے گوداموں میں بھی گندم پڑی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس کہہ لیں کہ ہم نے افغانستان کو گندم نہیں دی، وہ جس طرح بھی دی جاتی تھی ان کو، تو امپورٹ کا کیا جواز بنتا تھا؟ اور اگر آپ نے امپورٹ کر بھی لی بے شک جس وجہ سے بھی کی، لیکن پھر جو فارمر ہے اس سے ایک دفعہ آپ اس سے پرچیز کریں، لیکن جو فارمر کا آپ 425 روپے کا نقصان کرنے جا رہے ہیں وہ کون بھرے گا؟ فارمر تو نہیں برداشت کر سکے گا۔ تو جب بھی کوئی پالیسی میکرز ہوتے ہیں، پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فارمر سے وہ لازمی نیگوشیٹ کریں۔
اگر اس طرح یہ پالیسی جاری رکھی گئی تو یہی کسان اگلے سال اپنی ضرورت کی گندم پیدا کریں گے اور ملک بہت بڑے یعنی ایک خوراک کے بحران سے گزر سکتا ہے، لہذا گورنمنٹ عقل کے ناخن لے اور کسانوں کی اس کی محنت کا معاوضہ، جو 6 مہینے کی یہ فصل ہے، 6 مہینے کی محنت کا معاوضہ نہ دینا میں سمجھتا ہوں زیادتی کی بات ہے۔
ملک بھر میں گندم کی فصل پک کر تیار ہے، لیکن کسانوں کی اکثریت اسے کاٹنے اور منڈیوں تک لانے کے لیے ہچکچا رہی ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے کاشتکار کی محنت کو سامنے رکھ کر پالیسیاں نہیں بنائی، جس کا نقصان کاشتکار اور ملک دونوں کو ہو سکتا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، شیخوپورہ۔
پنجاب کی حکومت گندم کی خریداری میں تاخیر پر بات کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ بارشوں کی وجہ سے گندم میں معمول سے زیادہ نمی موجود ہے اور اس وقت فصل کو خریدنا حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس سے ہٹ کر بھی گزشتہ کچھ عرصے سے ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں، جیسے وقت پر بارشوں کا نہ ہونا اور بے موسمی بارشیں، گندم کے کسانوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے اس رپورٹ میں بے موسمی بارشوں کی وجہ سے گندم کو ہونے والے نقصان اور موسمیاتی تبدیلیوں کے فصلوں پر اثرات کو جاننے کی کوشش کی۔
جیوگرافیکل پوزیشن پاکستان کی ایسی ہے کہ اس میں جو مختلف ایریاز میں اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل جب ویٹ کراپ جو ہے جو سندھ میں جو کاسٹ ہوئی ہے اس کی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہ رین اسٹارم وغیرہ چیزوں کا، ہیل اسٹارم وغیرہ کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا، تو زیادہ افیکٹ سندھ کی کراپ پہ زیادہ اس کے ساتھ نظر نہیں ہے۔ جبکہ ساؤتھ پنجاب میں جب ہم دیکھتے ہیں شمال، تو ساؤتھ جنوبی پنجاب میں یہ اثرات ہوئے وہاں پہ، کہ وہاں پہ جب وہ فصل تیار تھی تو مارچ کے مہینے میں اچھے خاصے رین اسٹارم آئے، اور وہاں پہ بگننگ آف دا اپریل بھی اچھے خاصے ہیل اسٹارم آئے اور بارش ہوئی اور تیز ہوا چلی، جس کی وجہ سے لاجنگ بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ جو لاس ہو رہا ہے تقریباً یہ 10% سے 70% تک ہوا ہے۔
جو بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں نا، ہماری گندم اسی طرح متاثر ہو رہی ہے کہ یہ جب بارش اس کے اوپر ہوتی ہے نا، یہ گندم کمزور ہو جاتی ہے، اس کا رنگ جو ہے نا بلیک ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو گندم نکال لی ہے وہ آگے سے اٹھا نہیں رہا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اوپر جب وہ تھوڑی سی دھوپیں پڑی ہیں تو پھر بارش ہو گئی ہے بے موسمی، اور نقصان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری بارش ہو گئی ہے، پھر میرے بھیا اور نقصان ہو گیا۔
پاکستان میں جو ویٹ کراپ ہے بیسیکلی یہ فوڈ سیکورٹی کی بیس ہے، اس وقت جو حالات ہیں پچھلے ایک مہینے سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو انپریڈکٹیبل جو رین فال ہو رہا ہے، ہیل اسٹارمز آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ویٹ کے اوپر بہت ہی ڈراسٹک قسم کے افیکٹس آئے ہیں. پرٹیکولرلی اس جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اباؤٹ 10% جو ہماری کراپ ہے وہ شدید افیکٹ ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت شدید قسم کا لاس اٹھانا پڑ رہا ہے.
بارشوں کی وجہ سے اسے فنگس لگ جائے گی، ہمارے پاس تو گودام نہیں ہے تو ہم کہاں لے جائیں اس کو، ہمارا تو نقصان ہی نقصان ہے. جو نمی آ رہی ہے نا وہ اس کے ساتھ گندم بلیک ہو جائے گی تو حکومت وہ اٹھائے گی نہیں، ہمارا ریٹ 4,500 سے وہ کوئی بھی نہیں لے گا. تو یہ نقصان تو ہوا، اب ہم دیکھیں گے اس کو کیا کرنا ہے، کوئی میل والا لے گا یا کسی جانوروں کے چارے میں ڈلے گی، آٹے کے قابل وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ہمیں بلیک میل کریں گے، یہ وہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کو وہ لے جائیں گے اس کے دوسری کے بیچ میں ملا کے اس کو استعمال کریں گے.
گورنمنٹ کی جو ریلیکٹڈ اس کی ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس وقت موشن لیول زیادہ ہے، گورنمنٹ پرچیز کرے گی تو ویٹ زیادہ ہوگا، اور سپنگ جب وہ اسٹور کرے گی تو اس کا ویٹ کم ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ کہ موئسچر کنٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسٹوریج کے اندر بہت ساری فنگس کی ڈیزیز بہت زیادہ آئیں گی اور وہاں پہ انسیکٹ اٹیک بہت زیادہ ہوگا، تو جو ہم اسٹور اس کو پراپرلی کر نہیں پائے گی، اور گورنمنٹ کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے سے پہلے پراپر ڈرائی کر سکے.
جب ہم اس کے بعد چارہ وغیرہ لگائیں گے، وہ لگا کے ہم چھوڑ دیں گے، 2-3 دن بعد بارش آ جائے گی تو وہ جو چارہ ہے نا وہ نہیں اگے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو کم سے کم 8-10 دن مل جائے، پھر وہ نکل آتا ہے زمین سے باہر، پھر بارش ہو جائے، پھر ہمارا نقصان نہیں ہوتا. اگر اس کو ہم لگا کے ٹریکٹر باہر نکلا 1-2 دن بعد وہ نکلا نہیں زمین سے تو بارش آ گئی ہے تو وہ اوپر سے اس کا جفڑ مل جاتا ہے، مسام مل جاتے ہیں، وہ نہیں نکلتا، وہ بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے.
پاکستان میں صرف ویٹ یا رائس جو میجر کراپس ہیں، ویٹ رائس اور میز اور کاٹن جو میجر کراپس ہیں، اس کے علاوہ مائنر کراپس کے بھی بڑے سیویئر اثرات اس کے آ رہے ہیں. جو ییلڈ کی یہاں تک کمی کی بات ہوئی ہے، ایون کہ سم ٹائم بہت ساری کراپس کے اندر مور دین 50% لاس ہو رہا ہے ہمارا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. کرنے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگرونومک پوائنٹ سے پروڈکشن ٹیکنالوجی میں چینج لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انوائرمنٹ کوئی بھی جینیٹکس ہے، آؤٹ پٹ کب آتا ہے؟ آؤٹ پٹ اس وقت آتا ہے جب جین انٹریکٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد آؤٹ پٹ آتا ہے کسی بھی کراپ کا یا کسی بھی چیز کا، رائٹ. اب انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، انوائرمنٹ چینج ہونے کے بعد جو جینیٹکس انٹریکشن ہو رہا ہے اس کے بعد آؤٹ پٹ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ نئی ورائٹیز ایسی ڈیولپ کی جائیں جو ورائٹیز مختلف قسم کے سٹریسز کو برداشت کر سکے.
صوبہ پنجاب کے وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ حکومت گندم کی خریداری سے متعلق کسانوں کے تحفظات پر غور کر رہی ہے، انہیں جلد حل کر لیا جائے گا. وزیر خوراک کے مطابق محکمہ خوراک کے پاس گندم گزشتہ سال کی جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے، جس کی وجہ سے تاحال گندم کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہیں ہو سکی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس گندم کی خریداری کے لیے مالی وسائل موجود نہیں ہیں، جس کے لیے بینکوں سے بات چیت جاری ہے.
اس وقت ہم کو 22-23 لاکھ میٹرک ٹن کیری فارورڈ کے ساتھ بائنگ کرنے جائیں گے، اور جو تاخیر والی بات، میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ویدر چینج میں کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پروکیورمنٹ کو لیٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو فیلڈ میں موئسچر جو ہمارے پاس جو کوڈ ہو رہا ہے وہ 16-18% ہے، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ لیتا ہے وہ 10% موئسچر کے ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ایک ہیوج اماؤنٹ انوالو ہوتی ہے، تو ہم اتنے بڑے موئسچر کے ساتھ نہیں لے سکتے. اس دفعہ بمپر کراپ ہوئی ہے، اور اس کا وہ تو جب اس کی ہارویسٹنگ ہوگی تب ہی پتہ چلے گا ساری فگرز جب اکٹھی ہوئیں گی. فنڈز ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کے نہیں ہوتے، یہ جب سے فوڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم بینک سے لون لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا ہم جو ویٹ جو ہے نا وہ اس کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ویٹ ہم ریلیز کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے جو لون ہے اس کو ریٹائر کرتے ہیں، اور اس کا جو بیچ کا جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے جو بلین آف روپیز میں جاتا ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ اتنا بڑا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر چلا گیا ہے، اتنی زیادہ اب اس کی اماؤنٹ، اس کا جو فگر اتنے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے لیے الارمنگ ہے. مگر فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اور جو محنت کش کی اس کی جو محنت کے جو اس کی جو سلا ہے اس کو کمپلسیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ویٹ کو پرکیور کرے.
صوبہ پنجاب کے کسانوں کو سرکاری ریٹ پر اپنی گندم کی فروخت میں مشکلات کا سامنا تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کسانوں کو اپنی پیداوار کی ترسیل کے لیے درکار باردانہ کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے اس بار موبائل ایپ باردانہ پر رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے. باردانہ گندم کے مخصوص مقدار کی سٹوریج اور ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے خاص تھیلوں کو کہا جاتا ہے. صوبہ پنجاب کے کسانوں کو اس موبائل ایپ پر رجسٹریشن کے دوران کن مسائل کا سامنا ہے، جانتے ہیں ضلع قصور کے علاقے پھول نگر سے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
صوبہ پنجاب کے ضلع قصور کے علاقے پھول نگر میں گندم کے کھیت میں مصروف نعیم اختر کو جہاں ایک طرف اپنی فصل کو سرکاری ریٹ پر بیچنے میں چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں دوسری طرف انہیں اپنی گندم کو محفوظ کرنے کے لیے درکار بیگز یعنی باردانہ کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے.
16 تاریخ کو سر جب باردانہ ایپ کا انسٹالیشن کا پروسیس گورنمنٹ نے لانچ کیا، اس کے بعد سر ہم ٹرائی کر رہے ہیں، بار بار ٹرائی کر رہے ہیں، وہ انسٹال ہو رہی ہے. آگے جو وہ انفارمیشن مانگ رہی ہے ہم نے وہ انفارمیشن اس کو شیئر کی ہے، لیکن سر وہ ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی. وہ اپلیکیشن وہ انتظار کریں انتظار کریں، اس کے بعد وہ درخواست منظور نہیں کی گئی، یہ آ جاتا ہے.
حکومت نے اس بار یہ مخصوص بیگز یا باردانہ کی روایتی طریقے سے کسانوں کو تقسیم کی بجائے باردانہ موبائل ایپ پر لازمی رجسٹریشن کا نظام متعارف کرایا. پنجاب حکومت کے اعلان کے مطابق باردانہ ایپ کے ذریعے رجسٹریشن 13 اپریل سے 17 اپریل کے درمیان ہونی تھی، جبکہ باردانہ کی تقسیم کا عمل 19 اپریل سے شروع کیا جانا تھا، جس کے بعد 22 اپریل سے گندم کی خریداری کا عمل صوبے بھر میں شروع ہونا تھا. نعیم کہتے ہیں کہ پہلے یہ عمل آسان تھا اور پٹواری کے پاس دستیاب کسان کی مطلوبہ معلومات کے مطابق باردانہ فراہم کیا جاتا تھا، مگر اس بار نعیم سمیت سینکڑوں کسان باردانہ ایپ پر رجسٹر ہونے میں ناکام رہے ہیں. ان کے مطابق اس کی وجہ باردانہ ایپ میں نقائص کے علاوہ کسانوں کی اس ایپ کو استعمال کرنے میں مشکلات بھی ہیں.
بہت زیادہ جو فارمر ہے ان کو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا. جن کو سر موبائل استعمال کرنا نہیں آتا ان وہ تو اس کو آگے پروسیس کو چلا ہی نہیں سکے. تو سر جن کو آتا ہے ان کو آگے پرابلم یہ ہوئی کہ کسی کے پاس اپنی زمین کی مکمل انفارمیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ کتنی زمین میری جو ہے وہ میری گندم کی ہوئی ہوئی ہے. جب تک ہم نے یہ سارا اکٹھا کیا ہے زمین کا گردوری نمبر اور دوسرا، اور تب تک سر گورنمنٹ کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی تھی.
کسانوں کے باردانہ کے حصول میں پیش آنے والی مشکلات پر وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایپ کے ذریعے 4 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے نصف سے زیادہ منظور کر لی گئیں، جبکہ وزیر خوراک کے مطابق حکومت باردانہ کی درخواست دینے کے لیے مقررہ تاریخ میں اضافے کا ارادہ نہیں رکھتی. نوید نسیم، وائس آف امریکہ، پھول نگر، ضلع قصور.
عامر حیات بھنڈارا کسان ہیں اور زرعی امور کے ماہر بھی ہیں، وہ پاکپتن سے ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بار گندم کے معاملے میں اتنے مسائل کیوں سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ عامر. اگر کسان سرکاری قیمت سے خوش نہیں ہے تو کیا جسٹیفائیڈ قیمت بنتی ہے آپ کی نظر میں گندم کی؟
دیکھیں، بہت شکریہ. اگر ہم منیمم سپورٹ پرائس کی بات کریں یا کم از کم امدادی قیمت کی، تو وہ جو قیمت ہے کسان کے لیے وہ مقرر ہی حکومت کرتی ہے، اور اس کے لیے پوری ایک باقاعدہ کمیٹی بیٹھتی ہے سرکار کی جو کسان کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کے اوپر پورا کام کر کے اس کے ساتھ تھوڑا منافع ایڈ کر کے پھر جو ہے وہ اناؤنس کی جاتی ہے کہ کم از کم امدادی قیمت ہے، اس سے کم پر نہیں خریدی جا سکتی. اب اس کے لیے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے، ایک گروور کے اور ایک کنزیومر کے، تاکہ وہ ایک بینچ مارک سیٹ ہو جائے کہ اس قیمت سے زیادہ قیمت نہیں ادا کرنی یا کم قیمت نہیں ادا کرنی، تاکہ جو عام کنزیومر ہے اس کو مہنگی چیز نہ دی جا سکے. لیکن یہاں پہ اس دفعہ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ پہلے انٹرم گورنمنٹ تھی اور اب نئی گورنمنٹ بنی ہے، پالیسیز کا فرق آیا ہے. جو عام کسان جو گروور تھا اس کے لیے جو کیمپین چلائی تھی وہ ہماری جو عبوری حکومت تھی اس نے چلائی تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، لیکن جب گندم خریدنے کی باری آئی ہے تو اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے اور اس کے اپنے اکانومک چیلنجز ہیں، کسان کے اپنے چیلنجز ہیں. کسان کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ پچھلے چند ماہ کے اندر خاص طور پہ جو ہماری گندم کی جو لاگت ہے اس کی قیمت کے اوپر بہت زیادہ پڑے ہیں. ہمیں جو کھاد کی قیمتیں تھیں وہ بڑھی ہوئی نظر آئی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھی ہوئی نظر آئی ہیں پچھلے چند ماہ کے دوران، اور ہمیں جو ڈیزل اور زرعی مداخل دوسرے ہیں ان کی قیمتیں بڑی نظر آئی ہیں.
تو یہ کیا یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کاشتکاری کی لاگت میں اضافہ ہوا ہے حالیہ سالوں میں؟
دیکھیں بالکل جو زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے, لیکن ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. اور جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو بنیادی جو امدادی قیمت ہے اس کا تعلق فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ گندم ہماری سٹیپل فوڈ ہے. اس کراپ کے بغیر ہمارا جو کھانا ہے وہ پاکستان میں تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور پاکستان کی جو حکومت ہے پنجاب میں اور فیڈرل لیول کے اوپر, وہ انشور کرتی ہے کہ کم از کم امدادی قیمت کے ساتھ خرید کر جو اپنے اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور اس وقت جب گندم موجود نہیں ہوتی ہے اس وقت گندم جو حکومت ہے وہ اپنی طرف سے ریلیز کرے تاکہ آٹے کا بحران پیدا نہ ہو جائے.
لیکن ایک پوائنٹ جس پہ خاص طور پہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اگر حکومت کو امدادی قیمت طے کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم امدادی قیمت ہے, تو وہ پھر اوپن مارکیٹ میں کیوں نہیں کسان بیچ سکتا جا کے؟ ڈیمانڈ مارکیٹ میں جو ہے وہ طے کرے گی قیمت کیا بنے گی اس کی.
دیکھیں اس یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں دو لوگوں کے رائٹس کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے. ایک گروور کے, کیونکہ اس کی جو لاگت ہے اس کو اس کے برابر جو ہے اور اس کو کچھ منافع دیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے, جو عام کسان, جو عام شہری ہے, جس کو نہیں پتا کہ گندم کی کاشت کرنے میں کیا کیا عوامل اور کتنا پیسہ لگتا ہے, ان کے رائٹس کو سیف گارڈ کیا جائے اور ان کے لیے بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. دیکھیں
تو یہ بیسیکلی کسانوں کے رائٹس کو بھی اتنا ہی پروٹیکٹ کرتا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کنزیومر کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں.
جی بالکل.
تو کسان جو ہے جی کسان کو
آپ اس کو فری مارکیٹ کر دیں گے اور ڈی ریگولیٹ کر دیں گے, تو اگر شارٹیج ہو جاتی ہے اور باہر سے آپ کو گندم نہیں ملتی ہے تو پرائس کی جو ہولڈرز ہیں وہ اس کی جو بلیک مارکیٹنگ پیدا کر کے, تو پرائس جو ہے بیسیکلی
آپ سمجھتے ہیں کہ ہولڈرز جو ہیں وہ اس کا بینیفٹ لیں گے, شاید کسان کو بھی اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا اور اینڈ کنزیومر جو ہے اس کو بھی نہیں ملے گا. تو کسان آڑتیوں کو سستے داموں گندم فروخت کرنے پر جب مجبور ہوتے ہیں تو صوبے کسانوں سے گندم پوری طرح سے خرید کیوں نہیں پاتے؟
دیکھیں ایک چیلنج تو میں نے آپ کو بتایا کہ کلائمیٹ چینج کا ایک چیلنج ہے, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب نمی ہوتی ہے اور جس طرح اب ہمیں کنٹینیوسلی یہ چینجنگ نظر آ رہی ہے ویدر کی, کہ ابھی بارشوں کا سیزن ہے, بارشیں شروع ہو چکی ہیں, یہ پہلے نہیں ہوتی تھیں. اب جب گندم کٹے گی تو اس میں ڈیفینیٹلی نمی پیدا ہوگی, تو گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے معاشی مسئلہ, کہ معاشی طور پر گورنمنٹ کے پاس جس طرح پہلے ابھی منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بینک سے لون لے کر اس کے انٹرسٹ پے کر کے ہمیں خریدنی پڑتی ہے, ایک یہ مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ جو آپ کسان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسان کے پاس اپنی کاسٹ لگانے کے لیے فصل کے اوپر نہیں ہوتی. وہ نارملی جو فائنینسیئرس منڈی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, جن کو آڑتی آپ کہہ سکتے ہیں یا مڈل مین, ان سے پیسے لے کر کام کرتا ہے. اور جب اس نے اگلی فصل چونکہ کاشت کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو بیچنا پڑتا ہے. اس میں ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم کا بہت بڑا کردار ہے. صوبے خریدیں یا نہ خریدیں, لیکن کم از کم جو گورنمنٹ کے ساتھ فلاور ملز یا سیڈ کمپنیز رجسٹرڈ ہیں یا گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو خریداری کی جاتی ہے وہ کم از کم منیمم سپورٹ پرائز کے برابر ہونی چاہیے.
لاسٹ پہ ایک منٹ ہے اور دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, آپ جس طرح سے بھی ان کو کور کرنا چاہیں. ایک تو کیپیسٹی بڑھانے کے لیے, اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کے لیے حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی پنجاب جو ہے وہ زیادہ فصل پیدا کرتا ہے تو فی ایکڑ پاکستان میں کم کیوں ہوتی ہے؟
دیکھیں فی ایکڑ پیداوار کی اگر آپ لاگت کی بات کریں تو اس میں سیڈز کا اور زرعی مداخل کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ کے پاس کنٹرولڈ پرائسز کے اندر انپٹس اویلیبل ہوں گی, فارمرز کے پاس اچھے سیڈز اویلیبل ہوں گے اور اچھی مشینری اور میکانائزیشن کے ساتھ ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے, پرسیزن ایگریکلچر موجود ہوگا, تو شاید ہم بہت بہتر انداز میں اپنی پروڈکٹیویٹی جو پر ایکڑ ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوریج کی بات کریں, ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہارڈ ٹاپ اسٹوریج نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ پہلے بھی اوپن ایئر جو بیگس کے اندر اسٹور کرتی رہی ہے, اور یہ ہمارا بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ ہم سٹورز جو ہیں وہ اوپنلی جو گندم ہے وہ اپنی سٹور کرتے ہیں. تو اس کا حل لانگ ٹرم میں ہمیں سائلوز کی طرف جانا پڑے گا, لیکن شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس امیڈیٹلی وہی سولوشنز ہیں جو ہم پہلے ہمیشہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کو اوپن بیگز کے اندر گنجیوں میں لگا کر اس کو سٹور کر لیا جائے.
بہت بہت شکریہ عامر بھنڈارا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے پہ جو کہ خاصا اہم ہے ہمیں اپنی ان پٹ دے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیوی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د مهمو خبرونو سرټکی پر مذهبي اقلیت برید په هرات ولایت کې د شیعاګانو په جماعت کې پر لمونځ کوونکو وسوال برید خبرګونونه پراولې دي د جګړې پر وړاندې د امریکایي محصلینو مبارزه سره لدی چې د پوهنتونونو د ادارو لخوا محصلینو ته خبرداري ورکړ شوی د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې په غزه کې د جګړې پر وړاندې د محصلینو اعتراضونه دوام لري او په هدیره کې خوانځي د خوست په صبرو کې نګدي 2000 زده کوونکو د خوانځي د نشټون لکبله پیوی هدیره کې پس د کړو بوختي.
السلام علیکم د شنا ټلویزیون خبرونه ته خراغلاست نن سه شنبه د 2023 کال د اپریل 10 نیټه ده ز وحید فیضی هم په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی په هرات ولایت کې پر لمونځ کوونکو د وسوال بریت جزئیات او غبرګون نسپړي د خبرونه له ملمنې خبریالي او د میرمن د حقونو فعالې فوزیه وعده سره به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو په اړه خبرې وکړم د تاسو مننه هیله ده چې قدرمن لیدونکو هم د خبرونه تر پایه له موږ سره پاتې شي د افغانستان په هرات ولایت کې د دوشنبه په مخام پر شیال منسکونکو بریته بیلابل خبرګونه پاراولې دي په کابل کې د ایران سفارت او د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د پیښه غندلی او عاملون تایید سزا ورکولو غوښتنه کړې ده طالبان د کورنۍ چارو وزارت ویان چې وایي چې وسلوالو کسان دوشنبه نه وخت د شګانو پر یو جماعت بیت وکړ چې لامل شپه کسان وژل شوی او یو تن ټپی دي ویل کېږي چې په بریت کې د جماعت ملا امام هم ژوند لاس ورکړ دي لکه څنګه چې مویل د خبر وزيات او اوغبرګونه به لخپل همکار سیمولا جلازی صاحب نو وخت چې هم د وس مخ سره په سټډیو کې دی جلازی صاحب تاسو هم بخیر اخلاص مهرباني
فایزی صاحب مننه راپورونه وایي چې پر موټر سایکل دوه سپرو بریت کونکو د امام زمان جماعت پر لمونځ کونکو هغه مهال دزی وکړي چې هغوی د لمانځه د ادا کولو وروسته د جماعت څخه د وتلو په حال کې وو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت راوستی خو د دې ډلې تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر مذهبي او قومي اقلیتونو بیلابیل او خونړي بریدونه شوي دي د یو شمېر کارپوهانو سره چې زه د خپل راپور پر اوغه غیدم دوی وویل چې طالبان تل د امنیت په اړه ډاډ ورکوي وای چې په افغانستان کې امنیت ټینګ دی اما دغه مسله د دې لامل کېږي چې خلک خپل امنیت ته پامونه کوي او په پایله کې بیا دغه سی بریدونه او دغه سی پیخي رامنځته کیږي د هرات برید د بیلابیلو هیوادونو د افغانستان د اوسنیو پخوانیو سیاستوالو او د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولې لخوا هم غندل شوی دی
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانی دوشنبه ناوخته په خپل ایکس پانه د پیښه تایید کړه او ویل چې د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ په یو جماعت کې د ماخوستن د لمانځه پر مهال پر شیل منسکونکو ډزې شوې چې لامل شپږتن وژل شوی او یو تن ټپي دی په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس ټولنیزه شبکه دا برید غندلی او د قربانیانو د څو تصویرونو په خپرولو سره لیکلي
د دغه جنایات د عاملینو د پیژندلو او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوو او د افغانستان د سرپرست حکومت سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې چمتواله اعلانوو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هم په یوه اعلامیه کې په هرات کې د شیعاګانو پر جماعت د برید غندلې دی
یونما د قانون منګولو ته د پیښې د عاملینو د سپارلو او د شیعاګانو د ټولنې د ساتنې لپاره د اړینو اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په جلا پیغامونو کې د هرات د دوشنبه د ماخام برید په سختو ټکو غندلې دی د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالف ډلې هم دا برید د نسل وژنې دوام او د بشریت په وړاندې جنایت بللې دی د چارو کارپوهان په افغانستان کې د نظام او قانون نشتون د بشري حقوقو مسأله او یو شمېر نور موارد د دې ډول پیښو علت بولي
نو کېږي چې په دغه وضعیت کې د په ستاسو شخصي دښمنۍ وي کېدای شي د عرب تروریستي ډلې چې ادعا کوي چې په افغانستان کې حضور لري فعال دي د هغوی د خاطر سره شوی وي او په ځان کې کېدای شي چې مختلف هیوادونه چې اوس په افغانستان کې ښکېل دي او دوی هم متضادې ګټې لري داسې وضعیت نو کېدای شي داسې مشکلات رامنځته کی
ترخیز دل خپل کم هدف چې لري په هر ډول چې هغه لاس تراوړي او سړي کم عملیات چې د ترګرو له خوانه په شیاغولو باندې په افغانستان کې کیږي دا مطلقا د داعش د شبکې چارې دي او د دو عملیاتو په مخنیوي کې طالبان تر اوسه پورې پاتې راغلي دي.
تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیعهګانو د بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. دغه برید په داسې حال کې کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د اپریل په 24مه د بشري وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د شیعهګانو، سکانو، هندوانو، عیسویانو او اسماعیلیو په ګډون مذهبي اقلیتونه او لږکي له تعصب او تبعیض سره مخ دي او په مذهبي غونډو او مراسمو محدودیتونه وضع شوي چې دلیل امنیتي ملحوظات ښودل شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دوري ارزونه کړې او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره د خبريالي او د مرمن د حقوقو فعال فوزیه وادت سره خبرو کوم چې هم د وسمو سره د سکاپ لري په خبرونه کې وصل شوې ده. مرمن وحدت خبرونه ته خرغلست. سلامونه تاسو ته، درنو تاسو ته
هم کارانه.
وعلیکم. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا ورسته غونډه کې اکثره ګډونوالو د نجونو او میرمنو پر وړاندې طالبان د محدود کونکو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په اړه احساس نظر څه ده؟
بیا هم تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو درانو لیدونکو ته. د کثرنګ چې تاسو هم په جریان کې دا بعد ملګرو ملتونو یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لومړنۍ غونډه نه وروسته د افغانستان په اړه سره کیږي. تر دې وړاندې هم غونډې تر سره شوې دي، اما دا سمه ده چې پر دې باندې موږ خوشحاله یو. د افغانستان د ښځو موضوع د غونډو په محبار کې دی او پر دې باندې بحث، اما د افغانستان خلک د غونډو نتیجه غواړي. څه چې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده هغه د غونډو نتیجه ده. د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سربېره خپله د ملګرو ملتونو سازمان هم تاسو په وار وار کتلې دي چې په غونډې تر سره کړې دي. حتی په دوحه کې غونډه تر سره شوه، همدغه غونډه چې تېره ورځ هم تر سره شوه ویل کېږي چې بې نتیجې پای ته ورسېده. غونډې چې نتیجې ونه لري هغه هم ملموسې نتیجې د افغانستان لپاره به هېڅ مهمه نه وي او هېڅ ګټوره او هېڅ لاسته راوړنه به ونه لري.
مشخصا تاسو غواړئ لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه چې زیات غونډې جوړ شوې دي، خو د افغانستان مرمنې د پایلو په تمه دي. مشخصا څه باید وشي چې د خلکو حقونه خوندي شي ستاسو په نظر؟
څه شی چې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره مهم دي هغه اپارټایډ جنسیتي مسأله ده، د بشري حقونو په ځانګړي توګه مسأله ده چې په افغانستان کې اوس روانه ده. دا هغه دوه موضوعات چې مهم دي په افغانستان کې له تېرو دوو کلونو راهیسې دا روان ده. اما متاسفانه نړیواله ټولنه په راس کې د ملګرو ملتونو سازمان په دې باندې غوږ نه دروي. د یو سي د اعلامیو پر اعلامیو باندې تکیه کول او د اعلامیو صادرول د افغانستان د خلکو او مخصوصا د خلکو د درد هیڅ ډول باندې دوا کولای نه شي. دوه کال کېږي چې د افغانستان خلک په هغه سخترین حالات کې په سر وي، مخصوصا د خلکو طبقه چې اوس مهال په زندانونو کې چې هغه کور وي هغه هم تر زندان بدتر دی. شاته له کوره دوی نشي وتلی، په سر وي، له مکتبو څخه پاتې شوي، له پوهنتونونو څخه پاتې شوي، حتی د خپل د لباس د حق نه لري، د نوع د رنګ سره ول باندې دوی له خپل کور څخه ووځي. پر دې هم طالبان پر دې باندې بندیز لګولی دی. هغه محدودیتونه چې اوس د افغانستان د خلکو په وړاندې په ځانګړې توګه په دې دوو کالو کې د ښځو په وړاندې لګول شوي، ولې نړیواله ټولنه دا نه ګوري، سترګې تړل شوي دي. زه یو ته اشاره کوم چې د واقعا نړیواله ټولنه پر دې نه پوهېږي یا نه غواړي پوه چې موږ معترضې نجونې تیر کال د سات فریاد په نوم باندې یا سات غږ په نوم باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته سات لیکونه استولې دي، چې په دې لیکونو کې چې د ایمیل له طریقه تر سره شوي د طالبانو جنایات، طالبانو محدودیتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي او پټ پاتې کیږي دا مستند شکل باندې حتی په دغه ایمیلونو کې له دوی سره شریک شول، اما هیڅ ډول خبرګون موږ د ملګرو ملتونو سازمان نه ترلاسه نه کړل او دوی سترګې پټې کړې. اوس هم د تړلو دروازو تر شا باندې دا ډول غونډې، هغه هم اختلاف پر نظر د اعضاو ترمنځ، هغه هم د طالبانو د چون په تړاو باندې او نه چون په تړاو باندې.
بله مېرمن وحدت، هغه څه تاسو اشاره وکړه او ورڅخه شکایت کوي طالبان نه مني وایي چې په افغانستان کې د شریعت پرانا کې مېرمن ته حقونه ورکړي دي.
متاسفانه طالبان تل د قران او شریعت له نوم څخه نوړه ګټه پورته کوي، دا سپاره کوي، دا اوس هم همدغه شکل باندې دوی روان دي. هیڅ داسې دلیل نه لري چې هغه محدودیتونه چې طالبان اوس د قران او شریعت په نوم باندې پر ښځو باندې لګولي دي هغه صرف یو راکي موږ وایي چې دا د قران په اساس باندې ده. اصلا هیڅ نوع چوکاټ په شریعت کې داسې څه نشته چې خزې د پورو کې نه وچی او له ټولنې څخه محروم کې. دا اوس چې طالبان کوم محدودیتونه لګولي دوی د یو پروژې په اساس باندې د یو توافقنامه په اساس باندې چې په دوحه کې لاسلیک شو د امریکا او طالبانو ترمنځ، په هماغه اساس دوی چلند کوي د افغانستان د خلکو سره، کوم څه چې امریکا ورته ویلي، کوم څه چې د دوی پروژه ده چې د پردې تر شا لاسلیک شوه.
سره دیش طالبان تل ټینګار کوي چې خپلواک دی، بلکې په خپل خواخ په افغانستان کې په اصطلاح قانون نافذ کړی دی. د میرمن د حقونو فعال فوزیه وحدت، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ. ریاست منځ ته سپورې لمونګ سره یاست. د امریکا په مختلفو په هانتونو کې په غزه کې د جګړې عزت مظاهره دوام لري. د په هانتونو د ادارو لخوا د سختو اخترونو سربیره په ګنشمیر په هانتونو کې محصولینو اعتراضي خیمه درولې دي. د امریکا غاک خبريالا ناتاشا موزګوا یا د سیاتل په خار کې د واشنگتن په هانتون د احتجاجي ناس حل راکوي چې تاسو به پښتو ژباړه وړاندې کړو.
د کولمبیا په هنتون محصولین چې د فلسطین په بلوي احتجاجي ناشته پیل کړي او خیمه لګولي، پروند د دوشنبه پر زیوزل بیا د په هنتون د اداري امرونو رد کړل چې خیمه پریږدي یا د پایلو سره مخ شي.
ځکهون کې عملاتړي به ونه ایږي، دا د قواعد سرغړونه نه ده، دا یو غرزنګ دی او دوی وتر هغه وخت دلته ترڅو چې ضرورت وي. موږ یو لوی ټولنه لرو چې سخت مقاومت کوي. موږ بدل تپاتې شو کچیر ته پزور ونه ایستل شو.
د امریکا په لوی دي ځایلاتونو کې مظاهره چانو د دوشنبه پورس په سیاتل کې د واشنگتن په پوهنتون کې د احتجاجي ناشته لپاره یو نوی خیمه جوړ کړه او په غزه کې د جګړې د پای تر رسیدو او د اسرایلو نه د پوهنتون د بیلودو غوښتنه وکړه او په هرو شلو دقیقو کې د فلسطین او حتی د یمن د حوثی یاغیانو چې په سور سمندر کې کشتۍ په نخه کوي په پلوي شهرونه لګول. پوهنتون په دې ځای کې چې چرته لاریون کوونکو خپل خیمه لګولې دي، د پوهنتون لخوا د خیمه لګولو اجازه نشته، نه خې لګول شوې دي.
د لارګي یو سوټای په مونږ د فلسطین سره د پیوستون څخه مننه کړې. مونږ هرڅه ته چمتو یو، خو په پای کې کوم نیول کېګو نو دا زموږ انتخاب نه دی، بلکې دا د پوهنتون او د سیاتل د پولیسو انتخاب دی او زه د هرڅه لپاره تیار یم.
د پوهنځي ځینې غړي استدلال کوي چې پوهنتون باید احتجاجي خیمو جوړولو ته اجازه ورنکړي. پروفیسر سټیوارت ریګس چې د کمپیوټر ساينس درس ورکوي هله لري چې دا مظاهره هغه ځای ته ورنرسيږي چې پولیس مداخله وکړي.
زه لږ اندېښمن یم چې پوهنتون دوی ته اجازه ورکوي چې زموږ له پالیسۍ سرغړونه وکړي. زه فکر کوم کدا د سپین پوسټو په ملاتړ وي او تور پوسټي ځکهونکې خپه کولې، نو زه فکر نه کوم چې اجازه به ورته ورکړل شوی وای. زه فکر کوم چې دلته دوه ګونه معیار دی چې دوی ته اجازه ورکړل شوی ده، مګر زه خوښیم چې تر دې دمه دا سولي زده. زه هیله لرم چې هم دا سپات شي.
مظاهره کوونکي وای چې دوی به تر هغه دلته وي چې تر سوی غوښتنې ونه منلې شي. د اسرائیل ملاتړ پښتنه کوي چې ولې مظاهره چان د حماس موضوع ته پام نه کوي چې په غزه کې يرغمل ساتلې دي.
په داس حال کې چې زه د يرغمل شوی کورنۍ سره د خواخوږي احساس کوم، دلته په امریکا کې زه باید وګورم چې زه څه کولای شم او زه ګورم چې زما حکومت اسرائیل ته په میلیارډونو ډالر پوځي مرستې چمتو کوي.
د اوربند غوښتنې سره سره د مظاهره کوونکو پیغامونه او دا چې دوی سره ډول دایمي حل غواړي توپیر لري. نظران یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د اردن له چارواکو او د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو همغږي کوونکو سره د اسرایل او د حماس ترمنځ د اوربان ته د رسیدو او د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې وکړې. بلینکن مخکې له دې چې غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو بیا رغونې له استازي سره وګوري، د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی او دویم پاچا عبدالله سره وکتل. بلینکن د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې ویل هیله دشه د برانتشیو کساندو خوشکېدو لپاره د د پوینا حماس د اسرائیل لخوا فوق العاده سخاوتمند وړاندیز ومني. د حماس دلی یو پلاوی د دوشنبه په ورځ په مصر کې په یو لړ خبرو کې برخه واخیست چې له قطر سره د ویداسې معاملې درامنځته کولو په لټه کې دي چې د اسرائیل بریدونه ودروي او يرغمل شوي کسان خوشی کړي. د فرانسې پولیسو د سه‌شنبه په ورځ د پاریس ښار ته څیرمه له یو موقتي کمپ څخه مهاجر وایستل. مرستندویه ډلې ادعا کوي دا د اولمپیک کلوب څخه مخکې هغه کسان چې کورونه نه لري د ټولنیزې پاکونې په نوم کمپاین دی. سهار وختي په لومړیو عملیاتو کې پولیسو د لویدیځې افریقا له نږدې سلو تنکیو ځوانانو وغوښتل چې خپلې خیمې او وسایل راټول کړي. د پاریس پولیس ویلي چې دا عملیات د امنیتي دلایلو له کبله ترسره شوي. په وینا یې خیمې په سیمه کې ښوونځیو ته نږدې وي. دغه مهاجر ته چې اکثره کم عمر ځوانان دي او د اوسېدو اسناد په لټه کې دي ویل شوي که غواړي کولی شي د دریو اونیو لپاره په موقتي توګه یو بل ښار ته لاړ شي. د امریکا په امریکا کې په سرطان اخته کډوال د رواني میاشتې د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت لاټري ګټلې. شپږ څلوېښت کلن چینګ سیفان د دوشنبه په ورځ د اورېګان د ایالتي لاټري په عمومي دفتر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په خټه چینایي دی خو په لاوس کې زیږیدلی او له هغه ځایه د جګړو له کبله تایلند ته له تللو وروسته په 1994 کې په امریکا کې مېشت شوی دی. سیفان وویل چې د سرطان په ناروغۍ اخته دی او دا پیسې به یې د درملنې او کورنۍ له اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. نوموړي د لاټري د مالي ورکولو وروسته 420 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. هغه به دا پیسې د اوریګان ایالت د پورتلند د اوسیدونکي 55 کلنې لایزا چاو سره نیمې کړي چې له هغه سره یې د 200 ډالرو د لاټري ټکټ په شریکه اخیستې و. د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ټرمپ پلان لري چې روانه اونۍ په میشیګن ایالت کې کمپاین وکړي. دا یو له هغه څو ایالتونو دی چې کولی شي د نومبر د ولسمشر ټاکنو پایلې بدلې کړي. د امریکا غږ خبریال سکاټ سټارنز یې حال راکوي.
په میشیګن کې رای ورکونکو په 2018 کال کې ډونالد ټرمپ او په 2020 کې جو بایدن وټاکو. دا یو داسې ایالت دی چې دواړه خواوې په دې باور دي چې دوی کولی شي دلته په نومبر کې بریالي شي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ دې پیغام سره مرکزی میشیګن ته یو لاریون ته لاړو.
مونږ په میشیګن کې یو یو ایالت چې هغه د موټرو د صنعت لامل ویجاړ شوی، مونږ سره په میشیګن کې د کار کولو لپاره څه پاتې نه دي. په میشیګن کې د موټرو هیڅ دندې پاتې نه دي. دا کارونه ټول چین او نورو ځایونو ته تللی دي ځکه چې دلته د برېښنایي موټرو مسخره پر ځای کیږي.
په میشیګن کې د موټرو کارګرانو لوی اتحادیې د ټرمپ په ځای د بایدن ملاتړ کړی دی.
د ډیر احتمال لري چې ډونالد ټرمپ په میشیګن کې د لوی شرکتونو ملاتړ لري ځکه چې دوی هغه څوک دي چې واقعیا د کارګر طبقه لاندې ساتي. نو هغه چې کله وایي چې میشیګن هغه سره دی، نو هغه سره کاري خلک نه دي بلکې یو سلنه خلک لري.
دا هغه پیغام دی چې بایدن د اتحادیې د کورنو رای ورکونکو ساتلو لپاره کاروي.
د امریکا په اړه د ډونالد ټرمپ لید د انتقام او غچ اخیستنې دی. یو ماته خوړونکی په خوانې ولسمشر شینړی د مارولاګو څخه ګوري هغه میلیارډرانو ته سر ټیټوي او د متحده ایالاتو د اتحادیه کارمندانو ته سپک ګوري.
په میشیګن کې د بایدن لپاره احتمالي تاوان رسوونکي په دودیز ډول ډیموکراتس دي چې د غزې په جګړه کې د اسرایل لپاره د هغه د ملاتړ مخالفت کوي.
He is intentionally, I think, pursuing a policy
هغه په خستی توګه زما پان داسې پالیسی تخیبوي چې نه یوازې د هر هغه چا لپاره غیر انساني او کرکلرون کړي چې د بل څه تمه یې لرله، بلکې دا به د 2024 کال په نومبر کې هم پایله ولري.
د میشیګن په اډمز خارګوټی کې رای ورکوونکي په دې باور دي چې بایدن د کډوالۍ ستونزې سره چلند کې غلط شوی دی او د پولی کنټرولې للا سور کړي.
وګورئ چې څومره دي، او زه دا په بد ډول نه وایم، خو وګورئ چې څومره خلک راغلي.
بلخوا ټرمپ وویل چې د میشیګن اولس د بایدن څخه ستړي شوی دی.
This November the great state of
November په میاشت کې د میشیګن دوه یالات به بدمرغه جو بایدن ته وایي چې تاسو له دندې څخه ګوښه شوی یاست، له دې ځایه وځئ.
او بایدن وایي د کارګرانو د اتحادیو په زور به بیا ټاکنه ګټي.
You're the best in the world.
تاسو په نړۍ کې تر ټولو ښه یاست. تاسو لامل او دا یو حقیقت دی. تاسو لامل په 2024 کال کې مونږ به ډونالډ ټرمپ ته یو ځل بیا ماته ورکړو.
تیر اونۍ د میشیګن رای ورکوونکو په اړه د سی بی ایس نیوز نظر پوښتنه وښودل چې بایدن د ټرمپ په پرتلا لږ مخکې دی او نږدې په دریو کې دوه برخه خلکو وویل چې سږ کال ولسمشر ته رای ورکول د تیر ځل نه زیات مهم دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتونو له نایجیر څخه د خپلو ځواکونو د رایستلو په اړه بحثونه کوي. نایجیر د افریقا د ساحل وروسته هیواد دی چې د لویدیځو هیوادونو د عسکر له ویستلو وروسته روسي ځواکونه په خپل هیواد کې ځای پر ځای کوي. شنونکي وایي چې د لویدیځو ځواکونو پر ځای د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول د نایجیر د ګاونډیانو مالی او بورکینا پاسو سره د ثبات پر رامنځته کول کې مرسته نه ده کړې. نور جزئیات په ریپورت کې وګورئ.
د امریکا د بندنوي چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ له نایجیر څخه د خپل ځواکونو د راوستلو په اړه په دغه هیواد کې د امریکایي او نایجیر د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو کولو خبر ورکړي. دوهونه وړاندې د نایجیر پلازمینې نیامی ته روسي ځواکونه رسیدلي. د دې ځواکونو موخه د نایجیر سره د اسلامي دولت ډلې داعش او القاعده سره تړلي جنگیالیو پر وړاندې په نهه کلنه جګړې کې مرسته کول دي. د افریقا د ساحل په سیمه کې له بورکینا فاسو او مالی وروسته نایجیر وروسته هیواد دی چې پر خپل خاوره لویدي ځواکونه پر روسي ځواکونو سره تعویزوي. یو شمېر شنونکو امریکا غږ ته ویلي چې دا کړنه خای د امنیت په خکېدو کې مرسته ونه کړي.
د مالی لخوا د فرانسوي ځواکونو یستل چې پر ځای روسي ځواکونه ځای پر ځای کړي خپلواکي نه ده. د دې برعکس مونږ خپل خپلواکي لا پسې ضعیف کړه. زه فکر نه کوم چې روسان به زیاته مرسته وکړي.
د وسلوالو لانجو د سیمه او پیخو د پروژې احصایي خي چې مالی ته په 2021 کال کې د روسي ځواکونو لورتلو وروسته هم په دغه هیواد کې خونړې تاوتریخوالې دوام لري. په مالی کې په 2022 کال کې د تیر کال په پرتله د وسلوالو لانجې له عمله د وژل شویو خلکو شمیر د پخوا په پرتله دوه برابر و. خو د دې هر څه سره سره د ساحل په سیمه کې د لویدیځ او په ځانګړي ډول د فرانسې پر ضد احساسات زیات شوي. فرانسې په سیمه کې پخوانی استعماري
دا کار له دې سرچینه اخلي چې لویدیځ ځواکونه چې په سیمه کې له تیرو لسو کلونو راپدې خوا دېره وو ونه توانېدل چې په سیمه کې تاوتریخوالی راکم کړي.
شانون کې وایي چې د روسیې د پروپاګند له امله هغه اوازې چې لویدیځ ځواکونه د حکومت له مخالفو جنګیالیو سره مرسته کوي هم په ساحل کې ډېرې پیاوړې دي. نړیوالو رسنیو له سیمې د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې لپاره د جیوپولیټیکي بریا په نوم یاده کړې ده. خو کون وای چې نایجیر حق لري چې د ځان لپاره متحدین وټاکي.
نه، زه دا د روسانو لپاره یوه بریا نه بولم. دا یو داسې تفسیر دی چې زه یې ډېر ساده ګڼم، ځکه چې نایجیر یو خپلواک هیواد دی.
دواړو شنون کو امریکا غږ ته وویل چې له سیمې د امریکا وتل به د نایجیر لخوا د وسلوالو پر خلاف جګړه او په ځانګړي ډول د معلوماتو راټولولو کې د نایجیر په وړتیا کې د پام وړ تشره منځته کړي. خو یو لوړ پوړی امریکایي پوځي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له نایجیر څخه ټول امریکایي نظامیان نه وشتل کیږي. نوموړي د نایجیر د چارواکو سره د خبرو د دوام خبر ورکړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
د خوست په صبرایو کې نږدې 2000 زده کوونکي د خوانځي د نشټون له عمله په هدیره کې په زده کړو بوخت دي. د زده کوونکي وایي چې ډیر کلی د باران او نورو ستونزو په سبب همدا هدیره هم پر مخ بندوي. بلورته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ټولو خوانځیو د تعمیرونو د رغونې او کتابونو د پوره کولو په اړه اړوند وزارت ته وړاندیز کړی دی. نور حال د شمس آریان په رپورټ کې.
دا د خوست د صبری ولسوالۍ هغه قومي اډیره ده چې د دې سیمې نږدې 2000 ځوانان د شونځوی د تعمیر د نشټون په سبب زده کړې پکښې کوي. دا زده کوونکي وایي چې د اډی رخصتیو ترڅنګ چې کله مړی شخیږي او یا باران وي په هغه ورځ هم دوی له زده کړو پاتې وي.
کله هدیره کې دو مړه وشي، کله بارون وي، کله داسې د یو نامناسب زیده دی موږ د زده کړې لپاره. دلته هر رکن خلک تیریږي، چې موټر سیکلون موټر په دې پسې شاګردون دي هماها مهړه وي. بل پله
موږ د ټولو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ ته دغه د سرپنا یعنی تعمیر سربیره موږ ته د استادانو د کتابونه موږ ته ورسوي او دغه کومې وختنې چې دي پوره کړي.
د دې بې سرپناه ښوونځي ښوونکي که څه هم خپل زده کوونکي خورا ځیرک یادوي، خو په خبره یې چې د یو شمیر پرتو ستونزو په سبب نسي کولی د زده کړو پروګرام پر خپل وخت تکمیل کړي.
هغه استادانو چې تدریس کوي ترکی تعلیمونه ډې کوي پلانونه په مخ بې پلان لو چې کله جوړ شي مثالو هغه به تطبیق کوي مثالو پلي کوي نو بارون چې شي مثالو درس پوتې شي موږ پلانونه پوتې شي موږ د درسو کوم لیول میتود چې تا لاسرسی نه شو کولی.
د دغه شاګردانو د کتابونو د کمښت سره مخامخ یو. زموږ کتابونه کم دي، کارتاسیا په عموما کې کارتاسیا هم کمه ده. دغه ستونزې چې ما یاد کړې که دغو ته رسیدګي وشي زموږ د مکتب زموږ د ښوونځي زموږ د سیمې زموږ د شاګردانو د پرمختګ ذریعه به وګرځي.
بل لورته د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي چې 2500 ښوونکي او نږدې 4000 درسي کتابونه یې کم دي. د دوی په خبره چې اړوند وزارت ته یې وړاندیز کړی دی.
یوازې 4000 کتابونه دي چې هغه کم بوتي. د هغوی پیشنهاد شوی د وزارت مقام ته، انشاءالله هغه په راتلونکي کې روسې توضیح کېږي. به یې د ښوونکو د کم بوت ستونزه چې دوی په خوست کې 2500 شو ښوونکي چې دی تشکیل کې کم بوت لري. د دې تشکیل په مورد هم وزارت مقام ته پیشنهاد شوی دی. 116 خالي بستونه موږ لرلی، هغه د وزارت مقام لخوا موږ ته هدایت شوی دی، هغه ډکېږي انشاءالله په راتلونکي کې خالي بستونه ډکېږي. او نور تشکیل چې دی هغه به د نورو ولایتو پر خام مخ تخپل سم مطابق چرته وزارت تشکیل منظور شو مختویرو کوي.
د خوست په شمول د افغانستان د ټولو ولایتونو زده کوونکي د ودانیو ترڅنګ د شوونکو او درسي کتابونو لکمش څخه سرټ کوي. د دغه زده کوونکو ستونزې په داسې حال کې دي چې طالب چارواکو تل د ستونزو د حل ژمنې کړې دي، خو په عمل کې څه نه دي تر سره سوي. شمساریان، امریکا جاغ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او د سر د خبرونه هم پاترسيږي. تاسو د ملتان ډیره مننه. همدلته د خبرونه پاترسو د امریکا غک نوري دریو پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه خبرونه د امریکا غک پر وې پانو او فیسبوک پانو کتلې او لوستلې شي.